السلام علیکم، وخت سهار و بجې د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلوو چې زه سلطان محمد سرور د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د مجلې د پیل په خبری ریپورټونو کې به واورئ چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په خندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ویستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي، او د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه شوي دي. دغه الوتکه وړمه شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې نسکوره شوې. داسې نښې او دلایل نشته چې دغه الوتکه به د مخالفینو د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې وي. تحقیقات روان دي. امریکا په افغانستان کې تقریبا 10,000 عسکر لري. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. افغان ځواکونو د ناتو د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس او هوایی ځواک په مرسته په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي. افغان ولسمشر او دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې قندوز ته اضافي ځواکونه رسیدلي دي. ښار یې نیولی خو وسلوال طالبان لا هم په ځینو سیمو کې مقاومت او جګړه کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د قندوز له سقوط وروسته یو شمیر جهادي قماندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د قندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. خو ولسمشر غنی پرون په یو خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې د قندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید یوازې د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د قندوز له سقوط وروسته د هیواد په ملي او دفاعي ځواکونو کې د خلکو د ثبت نام په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. محمد معصوم ستانگزی پرون له ولسمشر غنی سره په ګډه خبری غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته داسې وویل:
برای اولین روزی است که تعداد کسایی که در مراکز جلب و جذب نامهای خود را نوشته کردند سه چند روزهای قبل بودند، و این معنای از این است که جوانان افغانستان برای دفاع از افغانستان آماده هستند و حاضر هستند.
سرپرست دفاع وزیر همداراز وویل چې په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو د تصفیه عملیات د ملکی وګړو د تلفاتو له ویرې په احتیاط سره ترسره کیږي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي او درنه مرګ ژوبلې ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د پوځ جټ الوتکو ډیورند کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه د تخیلو کې د وسلوالو په مرکزونو هوایی حملې وکړې چې لږ تر لږه 25 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دې بمباریو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه یې د وژل شویو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان 4 فقره‌ای پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل سي. د دغه پلان جزئیات د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې اعلان کړل او وی ویل چې دا دواړه اټومي گاونډي سیالان باید په کشمیر کې د اوربند په اړه موافقه وکړي او له دې ویشل شوې سیمې څخه د پوځي ځواکونو د ویستلو په برخه کې باید ګامونه پورته کړي. خو هند دغه وړاندیز سمدستي رد کړ او پر پاکستان یې تور ولګاوه چې ظاهرا خپل ځان د تروریزم قرباني بولي، خو په حقیقت کې د تروریزم د ملاتړ او روزنې له کبله د خپلو پالیسیو قرباني دی. د عراق صدر اعظم وایي کچیرې روسیه په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه دغسې کوم وړاندیز نه دی شوی، صدر اعظم حیدر عبادی دغه خبره د فرانسې یو ټلویزیون ته کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایی بریدونو د غځولو کوم پلان نه لري، خو دا یې هم وویل کچیرې عراق وغواړي نو دا کار به وشي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ سو څلورویشت او سو پنځویشت ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې ده. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو امریکا او متحدین یې په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د هدفونو په اړه شکمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل چې روسیه له نړیوالې ټولنې سره په سوریه کې خپل عملیات همغږي کولی شي.
If Russia is genuinely focused on fighting ISIL, then they will
که روسیا پر اختیار سره هم د داعش ډلې پر ضد تمرکز کوي، نو د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوي ائتلاف کې چې 15 پیته غړي لري رغنده ونډه اخیستلی سي. د سوریې د اپوزیسیون یو مشر حسن حاجلی چې سی آی ای یې له ډلې سره مرسته کوي ویلي چې په ادلب ښار کې د دوی پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. او بحرین پرون ماخام د ایران د سفارت سرپرست شارزافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواد د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښته. بحرین دغه اقدام له هغو ادعاو وروسته وکړ چې وایي تهران په بحرین کې د ورانکارو ملاتړ کوي او وسلوالو ډلو ته وسلې استوي. د خبرونو پای
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. په کندهار کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 14. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 14. مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 21. جلال آباد اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 20. غزنی اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 10. ګردیز اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 9. بامیان اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 0. او په بدخشان کې به هم اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه منفی 8.
درنو دوستانو، ازادي راډیو په منځني چپه 1289 او اف ام 100.15 او ریز سلطان محمد سروریم او دغه خبری مجله د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په دغه خبری مجله کې به د دغو مسایلو او موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه په ګډه واورو. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي.
ای روح وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس صف.
محمد اشرف غنی دغه خبره وروسته لدی وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو خپل کسان راغونډ کړل او وی ویل چې د کندوز جبهه ته لیږیم. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د کندوز ښار په خپله ولکه کې اخیستی، خو د نورو سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو تصفیه هم لا روانه ده. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په کندوز کې د وروستیو ناامنیو له کبله له 6000 څخه زیات کسان تخار ته کډه شوي دي. نور ریپورټونه هم لرو. د سوریه په جګړه کې د روسي ځواکونو د ګډون په حق لهم یو ریپورت اورو. د افغانستان د تحولاتو په حق له د نړیوالو ورځپاڼو مطالب هم درته خبرو، او د خبرونې په پای کې د ژوند رنگونه پروګرام مه هیروي.
زما نوم لمړی ساران زرغونه یم، د اکادمی پولیس ماوین د لیلی اونسیا.
څو کاله کېږي چې دلته راغلی؟
اووه کاله کېږي چې زه خدمت کوم پولیس ته.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. خغلی غنی پرون ماخام په یوې خبری غونډه کې چې د قندوز د سقوط په اړه پوښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل، د هغو قماندانانو احساسات وستایل چې وایي په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره سلګونه جنګیالي چمتو دي، خو ده ټینګار وکړ چې د جګړې رضاکاران دي د دولتي ځواکونو لیکو ته ورشي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. د په داسې حال کې ده چې کندز ته اضافي سرتیری استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د په وینا د کندز په سقوط کې لاس درلود. د کندز له سقوط وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده، او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دي هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي.
ای روح وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس سوق بدن تا در چارچوب قطعات منظم اردو و پلیس برای ایجاد حاکمیت قانون، برای ایجاد فضای مناسب اعتبار ضرور است که همه در داخل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان انسجام پیدا کنیم. جوانا را خاصتا تشویق میکنیم.
ولسمشر غنی له دې مخکې د کندز له یو شمیر مشرانو سره په کتنه کې په کندز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ، او په ډاګه یې کړ چې هیڅ یو خپل سر وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندز ښار ته ننوځي.
کمیسیون امنیتی امروز در کندز ایجاد شد. هیچ فرد مسلح غیر مسئول اجازه داخل شدن به کندز نخواهد داشت. ټول مې نن سر درد ورکړ.
په پرونی خبری غونډه کې د سیمایز اورګانونو د خپلواکي ادارې مشر جیلانی پوپل وویل خاغلی غنی په کندوز کې د چارو د سمبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅیړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي، او دریم به د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلام مشورې او سپارښتنې وکړي.
درنو دوستانو، د احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د قندوز ښار په خپله ولکه کې اخیستی، خو د نورو سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو تصفیه لا هم روانه ده. د دفاع وزارت ویند وایي چې امنیتي ځواکونو د قندوز د بیا نیولو په عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. په همدې حال کې د ولسی جرګې رئیس په ټول هیواد کې په تصفیهوي عملیاتو ټینګار کوي چې باید پیل شي. نور جزئیات د یوسف خان زدران په ریپورت کې واوري.
بلاخره تر څلورو ورځو انتظار وروسته افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د کندوز ښار په بشپړ ډول تر خپل واک لاندې راولي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز ښار او شاوخوا سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو د پاکولو عملیات لا هم ګړندي روان دي. د یاد وزارت دویان مرستیال دولت وزیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ګډو هغو عملیاتو کې چې امنیتي ځواکونو لخوا همغږي شوي، وسلوالو مخالفینو ته درانده زیانونه رسېدلي دي.
د ښار کندوز قوتهای ما مستقر است، تصفیه جریان دار لپاره
د کندوز په شار کې زموږ ځواکونه ځای پر ځای دي او تصفیه روانه ده. په هر ځای کې چې مخالفین پټوي دوی نیسي او دغه ولایت ته نور قطعات هم داخله دونکي دي. هوایي ځواکونه د وسلوالو څارنه کوي او په هر ځای کې چې پوسی چې مخالفین دي هغه له منځه وړي. د کندوز شار له پاکول وروسته پلان داسې دی چې انشاءالله دا عملیات دوام پیدا کوي او د کندوز ولایت تصفیه هم.
په داسې حال کې چې دفاع وزارت د کندوز ښار څخه د وسلوالو مخالفینو د پاکولو خبره کوي، د افغانستان ولسي جرګه روانو نامنیو ته په کتو وایي چې په ټول هیواد کې د داسې عملیاتو اړتیا لیدل کیږي او باید ترسره شي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
تقاضا میکنم با پیگیری ای عملیات
غوښتن کوم چې د دې عملیات په دوام چې اوس روان دي نه دا چې یوازې د کندوز ولسوالۍ کې پاتې سي، بلکې د عملیات سراسر سي، ځکه د ملي حاکمیت د دوام لپاره هغه ډېر رول لري. د څو ښارونو او ولسوالیو ازادي موږ او افغان ملت ته قطعا د قناعت وړ نه ده.
د دوشنبه په ورځ سهار وختي وسلوالو طالبانو چې بهرني جنگیالي هم ورسره مله وو، په یوه تهاجمي حمله کې د کندوز ښار کنټرول ترلاسه کړ.
یوسف خان زادران د قندوز د وضعیت په هکله رپورټ درلود. دغه رپورټ پرون ماښام جوړ شوی و. وخت سهار 8:14 دی. درنو اوریدونکو، د خبری مجلې په دې برخه کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د وی سی 130 ډوله الوتکې د نسکورې دو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونو کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقري پلان رد کړل، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل شي. د عراق صدر اعظم وایي کچېرې روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ 24 او 25 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 12 مرکزونو بمباري کړې ده. بحرین پرون ماښام د ایران د سفارت سرپرست شارج دافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواده د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښت. او یوې روسی بار وړونکې فضایي بیړۍ چې څوک پکې سپاره نه و 2.3 ټنه مواد نړیوالې فضایي اډې ته ورسول. خغلو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ چپه 1290 او اف ام 10.5 اوري. له ملګرتیا مو مننه کوو. د خبرونې په دې برخه کې به غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان د تحولاتو په هکله څه لیکلي دي. فرشته جلالزی دغو ځینو ورځپاڼو ته کتنه لري.
ګارډین ورځپاڼې د کندوز پر سقوط او بیرته نیول کېدو یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکلي: پر انټرنیټ په خپرو شویو عکسونو کې په زغرده څرګندېږي چې افغان عسکر د ښار په مرکزي چوک کې د طالبانو بیرغ راکښته کوي. یوه کندوزي سړي ګارډین ته ویلي ډېره وحشتناکه شپه راباندې تېره شوه. د ورځپاڼې په لیکنه په کندوز کې د افغان پوځ د هوایي حملو شمېر نه دی څرګند، خو امریکایي ځواکونه ویلي چې د دوشنبه او چهارشنبه ترمنځ یې پر کندوز ښار شپږ هوایي حملې کړي دي. ګارډین وایي دا هم نه ده څرګنده چې طالبان له کندوز ښاره چیرته وتښتېدل. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني لیکوال احمد رشید تبصره خپره کړې چې په کندوز کې د وروستیو پیښو په اړه ده، او په یوه برخه کې راغلي د کندوز د سقوط اغېز به شایي په ډېرو نورو سیمو کې محسوس شي. د منځني ختیځ یو شمېر غربي هیوادونو ډیپلوماتانو او استخباراتي چارواکو په دې خبره موافقه کړې چې طالبان ټول افغانان نه دي. پر کندوز په حمله کې د ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان وسلوال چې د ازبکستان د اسلامي تحریک جندلا جماعت انصار الله او د سینورو سیمه ییزو ډلو غړي دي شامل وو. احمد رشید لیکلي پر کندوز په حمله کې د چین یوغور مسلمانانو چې د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تر بیرغ لاندې دي، چچنیانو او حتی د داغستان وسلوالو، د القاعده غړو او د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش برخه درلوده. نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي چې د افغانستان ملي وحدت حکومت یو کلن شو او د هیواد د شاته تک په حال کې دی. د نیویارک ټایمز دغه مقاله د ارشاد احمدی په نوم یو افغان لیکلی ده. د مقالې په دوام کې راغلی په افغانستان کې چارې د هغو پریکړو په مخالف لوري روانې دي چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ په سیاسي موافقه کې سلا ورباندې شوې وه. د مقالې د لیکوال په باور داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه او دا چې حکومت په یوه حساب ورکوونکي سیستم بدل سي له حده لوړه توقع ده. په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت رهبري حتی په ډیرو بنیادي مسلو لکه د والیانو او لویو څارنوالو په ټاکلو کې ناکام سوی دی.
د تخار ولایت سیمایز چارواکی وایي چې په قندوز ولایت کې د ورستیو نا امنیو له امله ل شپږ زرو څخه زیات کسان تخار ته کډه سوي دي. د تخار دی والی ویان سنت الله تیمور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داسې حال کې چې هر ورځ د دغو کډوالو شمیر لوړیږي، مسؤول ارګانونه دوی ته لازمه پاملرنه نه لري. په همدې وخت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې دوی پخوانی زیرمه شوي مواد پر دغو بې ځایه شویو خلکو ویشلی دي. نورحال د خان محمد سین په ریپورت کې
په داسې حال کې چې کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی، د تخار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې هر ورځ په سلګونو کورنۍ له کندوز ولایت څخه تعلقانو ته راکډه کیږي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ولایت کې د ورستیو نامنیو له امله تر دې دمه له شپږ زرو څخه زیات کسان تخار ته ورغلي دي. ښاغلي تیمور وویل دغه کسان د امنیتي ګواښونو له امله د کندوز له خان آباد، امام صاحب، بورکي، دشت ارچي او خواجه غار له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي او دغه ولایت ته کډه شوي دي.
اوس مهال له شپږ زرو څخه زیات بې ځایه سوي تخار ولایت راننوتي او دغه شمېره شیبه په شیبه زیاتېږي. د مرستې کوم امکانات چې موږ یې لرو کافي نه دي او له مرکز او یا زون څخه هم تر اوسه کومه مرسته نه ده رارسېدلې.
د ښاغلي تیمور په خبره تر اوسه د تخار خلکو او د دغه ولایت ځینو سوداګرو له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته کړې ده. دغه هم وویل دغه مرستې کافي نه دي او دغه کسانو سره باید له مرکز او نورو مرستندوی بنسټونو لخوا مرسته وشي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبه په ورځ له ماسپښینه وروسته ونیو، خو په هغو عملیاتو کې چې له تېرې شپې راهیسې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پیل شوي وو، دغه ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت یو سلو پنځوس وسلوال مخالفین وژل شوي او نوي ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمنه ده او وایي چې دوی له زرو څخه له زیاتو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. د سره صلیب د کمیټې ویاندې زرلشت ازادي راډیو ته وویل
وضعیت که فعلا در کندوز هم شریای ماوا دوایر دولتی و غیر دولتی هم روید
لکن وضعیت سره چه اوس محل در کندوز خاریان او دولتی و غیر دولتی اداری مخته زمونگ اندیخنی زیادی کریدی. دسر سلیب اداری کندوز تا پسیر مسی موکی لسه باندی زر و کورنی و سره چه در کندوز لجنگ بیزای شوی در خوراکی مواد و مرست کریدی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس هم د کندوز د بې ځایه شوو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه بې ځایه شوي په بد حالت کې دي او د کډوالو چارو وزارت د ورسره مرسته وکړي. ومه غوښتل چې په دې اړه د دغه وزارت نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره سره د دغه وزارت چارواکي حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. بلخوا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د کډوالو چارو وزارت، یو این ایچ سی آر او نورې مرستندوی ادارې حاضرې شوي چې د کندوز له بې ځایه شوو سره مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو، د سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې د منځنی ختیځ د تحولاتو په اړه ریپورت لرو. د روسي جنگي جټ الوتکو پرون بیا هم په سوریه کې پر یو شمیر سیمو بمباري وکړه. روسي چارواکو ویلي چې په دې بمباري کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه شول، خو امریکایي چارواکي وایي روسي پوځي الوتکو د بشار اسد د رژیم پر هغه وسلوال اپوزیسیون بمباري کړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هم جنګیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د ریپورت جزئیات احمد تکل اوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوڅ سو څلرویشت او سو پنځویشت جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پوځ حضور او حملې په اتیا ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم رسته ورسره کوي وایي په ادلب ښار کې د ده د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړي دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمې چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره هم د جګړې په حل کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسي الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیه دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique
il alarm che de yo kal patratske ba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sarakru khoda intikhabat bayat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi روسیه ویلی دی چې غواړي په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې ونډه ولري، خو متحد ایالاتو او ځینو لویدیځو او عربي هیوادونو ویلي چې د سوریه د بحران په حال کې د ولسمشر اسد لپاره ځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکي وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
د ژوند رنګونه
زما نوم لمړی ساران زرغونه یم د اکادمی پولیس ماوین د لیلی اونسیا.
څو کاله کیږي چې دلته راغلی؟
اوه کاله کیږي چې زه خدمت کوم پولیس ته.
دلته کوم کوم کارونه کوي تاسو؟ عملا درس ورکوي، اداري کار ورکوي، څه کار مو ده؟
عام اداري کارونه کوو. دلته انجونې راځي درس وایي، د سربازی کورس لرو، د ساتنمنی کورس لرو، د ترکیه نه چې د انجونې زی د سلور میاشتو شپږو میاشتو د افسری کورس وایي. دلته راځي د شپې، دلته شپې کوي، دلته کارونه جوړیږي، بیا ځي ترکیه ته. موږ دغو خدمت کوو، اداري کارونه کوو، د دوی اشاوې پاته کوو، دغه خدمتونه کوو. ګای وخت درس هم ورکوم، تکتیک مضمون، جم نظام. نجونو ته چې فارغه یم سپورت ورکوم د شاګردانو ته، دغه کارونه.
څنګه بیا لباس مو څنګه د پولیسي لباس کې ګرځئ؟ ساده ګرځئ؟ څه رقم ده
تاسو خو معلوم دی په جامع کې ډېر خبرې دي. موږ د کوره چې راځو شخصي راځو. دلته اتاقونه لرو، الماری لرو، درشګانې لرو چې راځو اته بجې یونیفورم اغوندو څلورو بجو پورې. بیا چې زه کورته بیرته باسو هلته خپل د ځان دپاره چې په لار کې خلک پر موږ هم فرضې ونه وایي هم دفاع کوو د ځان څخه څنګه وکړو.
کورنۍ کې مو څو غړي دي؟ زامن مو، اولادونه مو شته؟ هغوی څه وایي تاسو د وظیفې په اړه؟ خوشحاله دي درنه نه دي؟ څنګه
اوس زامن مې ډېره خوشحاله دي، ځکه چې د دوی مشکلات هم زه حل کولی سم. او پنځه یالونه بچیان مې دي، یو انجلۍ ده واده سوی دی، یو مې سوی واده کړی دی، نور نه درې بچیان مې درس وایي. دوی ډېره خوشحاله دي. مادر وایي ته پولیس یې. موږ هم بوز پولیس کمال سمه ده، تاسو پر تاسو باندې د پولیس درس وایم.
او څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟ هغه معاش اید چې لري خدا پی گزاره مو پکیږي؟ څنګه د څه غوښتنه لري دولت نه؟ مثلا تاسو ته نور څونه زمينه برابره کی؟ چې
دولت نه د ځان غوښتنه ده چې د شزو ازادي برابره کی، د شزو چې یو ځای غواړي تحصیل کوي. پولیس یې ساده ډاکټري درس وایي، څه پوانتون وایي. او د فامیلو څخه خوښ لرم چې د انجن پرنجن باندې درس وایي چې آینده خپل ژوند جوړ کړي.
درنو اوریدونکو، د ژوند رنگونه د پروګرام د دې برخې په اوریدو سره پښتو سارانی خبری مجله پای ته رسیږي. زه سلطان محمد سرور د 8 بجو په خبرونه کې له تازه مطالبو سره بیا هم ستاسو خدمت کې، خو اوس چې د استودیو